حالا هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. دا ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا ازادی رادیو د دې ساعت خبری خبرونه ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرون. د چهارشنبه ورځ د سرطان شپږشتمه نیټه د 1399 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. دا خبره د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبې په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلي ملکزي وویل دغه سرتیري له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوي وو. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و. تقریبا 1 کیلومتر لرې راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قوماندانۍ ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سخدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوه ډله مسؤوله بللې 1600 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا یو هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوه دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخې د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولې او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. هند وایي کلبوشان جاسوس نه دی. نوې دلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسۍ اجازه نه ده ورکړې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر یې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیې د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. پخوانی ولسمشر بارک اوباما یې ګرم وباله چې وی نشو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د میزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسی ده ازادی رادیو آوری بعدی خبرونه که با واوری چه پا وردگو که ده روختونونو ده بندی دول عمله خلق چوائی
جنگ پا دوار لیوری واندیگه که وی چه نور مخیط تاس نمی گولی پکت خل جبور روان که وره تا پریگ ده بود پریگ ده چه خل روان دو بکنم پریگ ده چه ده کم واقع چه
په دې خبرونه کې بل کونړه په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځایه سوي دي.
د داعش د خوانه زورونه و تکلیفونه و او بې امنیتي و بار بار د هغوی د خوانه به مونږ ته ګواښونه کېدله د هغې په اساس باندې مونږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خپرونه کې به همداراز واوري چې د افغان بیسیم پراته سوتلو شمېره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خپرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
سعید یا نو د هغه ملګری یا نو تنظیمونه د هغې دپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبریال رحیم الله یوسفزي سره دا مرکه وروسته په خپرونه کې درته لرو. دوه اونیز پروګرامونه لرو د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول با ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسالې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکټرانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړې چې کلینیکونه ته دیندي او له دې امله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه وربولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي 6000 کسانو ته لښته لږه چې کوم ورځنی روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی اندېښمن دي خو د حل لپاره یې هڅې کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورټ ته چې چارواکي په دې اړه څه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادې کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او د جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره دا کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نه ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون غوښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې اړه خوشیني ښودلې ده، ویل کېږي چې طالبانو دغه وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک عامر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه، په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي، خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دومره نه ده چې لار سی په شخصي روغتونو کې تداوی وکي، او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر روغتون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبرې به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبرې کړې دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډېرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي، نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګي حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لازم ورکي. زمونږ مهندې زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند لازم ورکي، نو په مرکزونو او ولسوالیو کلینیکونو باندې نو
د جنگ په دوړ لوري باندې غا کوي چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي فقط خپل ژوند کولو ته پرېږده. موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږده چې کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړل چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي،
مجاهد وای دغه مرکزونه ځکه تړلی چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دای مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو دغه عملیات پاړه غبرګون نه وشودلی کوم چې دغلته پر روغتیایي مرکزونو ترسره کړی و. دی وای د سویډن فنوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼې د دوی پاړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دغې موضوع په اړه دوی سپیناوی نه وي کړي. دا په داسې حال کې دی چې تېر کال هم وسلوالو طالبانو په اروزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
مول جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
سپینی مرنی ویلی دی چه دا پاکستان صدر اعظم عمران خان با چی امریکا ترواندهی دا دوشنبه پا ورز پا واشنگتن دی سی که دا امریکا دا متحد و ایالات و لجمهور رئیس دونالد ترامپ سره وګوري. دا سپینی مرنی دا یاداشت پا حواله دا امریکا دا متحد و ایالات و جمهور رئیس او دا پاکستان صدر اعظم با دا دوار و حیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی رکری ورکری خبری کوی. پا داسی وقتی چی عمران خان روانده ای واشنگتن تا زی پا پاکستان که نن اعلان وسو چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبئی په ښار کې تروریستي حمله پلان کړی وي نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو. خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال جري یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي. جنګ دی او دوی له خپلو کورونو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمېر سلهاو ته رسېږي. د روح الله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانو زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله. دا غې په اساس باندې مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسا خان د چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلې. ببرک هم له یادې سیمې راغلی. وایي شپه او ورځ په دې ویره کې و چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بې کوره شوي په هغو ټولو مواد
دغه 1595 فامیلونه چې مستحق پیژندل شوی دی ته یو د په مخ کې هم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی، د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی وي، او د ډبلیو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېښو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لالم مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سبق دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور تاسو راسئ، دغه ټول انسانان چې په دغه مستعمد کوي، دغه انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشر پلان عملي کېږي، وخت عملي کېږي. ورور دغه څلورم کال دی پر هغه سړک باندې تاسو راسئ وګورئ. پر هغه باندې سال دی چې پر هغه باندې جوړې وو. پر هغه باندې ورور انسانان استېرېدلی د سړک برجې باندې. دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي. خښتې پر هم سړک خرڅېږي. دغه مخنیوی خو دې وکړي نور که څه نشي کولی. ورور دغه مخنیوی وکړي، دغه سړک کم وخوري. خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. دغه ګنج په باره کښې ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج دغه منطقې څه تبدیل یې کړي. ایسته یې کړي ورور داسې ځای ته واړئ چې هغه د ښاره څه وتل دا خوشحال عام شار کې تم د سر شار ما بین کې د څو دانش تللی دانش ته تاسو نه ګند ګند کې جو دا پیغام ګور دا زادي دې د خاصه چې محترم علي صاحب ته دې په خاصه ورسی او مخنه سم سلام مخه مخه مخه
د زابل ولایت نیو بارو لسوالی د غوندانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې د سیاسي مسیدي د شکی او د زکویا چوکي خالی دي نور د دوی زامن پر ناست. هغه دوی زامن په خارج کې چالین کوي په زرې موټرو کې ګل د غریبانو پر زامنو د پټرولو د انګار نومر شوي. د طالبانو مشران تاسې ویني خپل کورونه په قطر او په هند په لندن کې په بچیانو تعلیمونو کې ګرځي. خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو د جدایی و مجاهد نمان پا زون پروشی نو که در نمان شوی خود خدی پا خپل زمانو در پسول و در انگار نم کشیز دی عملایان دی خپل پر زمانو در شید و در پیدایی نم کشیز دی نو خدای دیو که خپل بچانو که کلم پلاسر کرد در غریب زمانو که توفاک پلاسر کرد خدای دی صبر سر و که در غریبانو که خدای دی دایت و که خدای دی رحم پروشی و سلام پر احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس براسو یو سیمایزی او نړیوالی مسلې ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی په امریکا کې د مشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یک شنبه په ورځ په واشنگټن ډی سی کې د په امریکا کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او په واشنگټن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی سپین مانی چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري د سپینې ماڼۍ د یادښت په حواله په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وسی چې هدف به یې د سولې ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وي په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی د پاکستاني رسنیو په حواله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د آیس آی مشر جنرال فیض حمید ملګری وي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورسره ملګری دی کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 28مه په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اتلس کلنې جګړې وي خو پاکستاني چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي شاه محمود قریشي په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شنیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسولیت کې ځان د امریکا شریک بولي په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل شو چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید نیول شوی دی حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی و او دا حمله حتی په ترسره کولو کې لاس درلود زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکي او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنو څخه کړي چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی
دا زکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د وګرځېدو ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه دی بالکل د منیز بندیز نو بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو د باندې مقدمه چلېدلا خو بیا سوی محکمې چې دی نو د رها کو د د خلاف هغوی وویل چې شواهد نشته خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و دباو و د هندوستان هم دباو و نو بیا هم د باندې لږ ډېر بندیزونه لګېدلي وو خو دا اوس د چې نیول شوی دی اوس ته پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي څه تورونه دي
رملا یوسفزی سبکدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم قامی کړن لار او قامی شن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونو خصوص خبرې کیدلی نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي ودی
زموږ په شعر باندې دینه ظاهره شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي یعنی دا دې باندې به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي بندیزونه وي او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا غي د پاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي دا اوس ښکاري داسې اوس په کتی شي چې
دغه پالیسی دغه نوې پالیسی تر څو حد پورې عملي کیږي.
رملا یوسوری صاحب دا هم راته وای چې د حافظ سید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي. نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت کې چې دا د دنیا ول چې دی د عمران خان وزیر اعظم د امریکای سفر سره تړاو لري، یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکې ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکې حکومت چارواکو سره خبرې کیږي، نو ممکن ده چې دا تفصیل ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکې خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی، ده په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودلی د نیولو دپاره، او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دی ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي، نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د رحیم الله یوسف زی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ترامپ د جمهوری ریاست له پیلېدو سره خرپر سول. ترامپ په مکرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ترامپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ دی ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ور ویلی چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دې لپاره د ترخو اوبو غړپ وي. موږ دا سفر څارو، تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ وپاڼه ګوري. ازادي راډیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږ ویشتمه نیټه د اوریدونکو تاسو به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختم سو او محمد داود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 23مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سیند په دې اړه ځانګړی رپورت لري.
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزورې کړې د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه ښه په یاد ده. هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا و چې بېګۍ مونږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې پورتنګي بازار ته مونږ لاړو هلته مو پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. وایي چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. مونږ بیا راغلو ښار ته او ښار کې مو ولیدل نور هېڅ نه ډز شوی نه توغمړو نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خو د محمد ظاهر د وخت کراري او سوکالي اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لویې برخې جوړوي. د کابل اوسیدونکی بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالۍ وروستۍ ورځ ګڼي.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي وه. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیولو کمونستان ته یو لاس و بیا کمونستان نه جدا شو. هغه د ده په اله یې کودتا وکړه. کودتا اوم د ثور نه تر نن ورځې پورې دوامي نیبیږي.
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کړم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډېره ښه وه، خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډېر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولی غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي؟ افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یوړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و. دا سلطنت په جمهوریت بدل شو او داوود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار وو، یو ګټور اقدام وو او د داوود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیس بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیو د محمد داوود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی عجیبی بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و دستور دوم کودتای وکره دیوزر دریس و پنزوسم دستور کودتا لعمل شوه چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داوود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغه ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې، به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوئ د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریا سنوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کماندو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر یې له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اب کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسېدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پام کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ټرمپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټه ښځینه غړو ته وویل چې بېرته د خپلو هېوادونو ته لاړ شي.
اوس په ورسو ناجی ساپوی ته چې د ساعت په خپرونه کې سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو تیره اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزي کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزي شل اوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون ولس لوبغاړي د جنوبی اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغو لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویلي چې مورګن اوس 22 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. که چیرې هلته هم دی لوبډل مشر پاتې شي، بیا ښایي له هغې وروسته له لوبو سره مخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1903 میلادي کال کې د سرطان په 48مه نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسېد. دا اول وار و چې په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام واکمن سوی و. دا داسې نظام و چې په هغه کې اساسي قانون جوړ سوی و او پارلمان د خلکو لخوا ټاکل کېده او ټول واک د یوه وګړي د پاچا په لاس کې نه و. له مطلق نظام څخه یې دغه تفاوتونه درلودل. تاسې اوریدونکو په دې مسله باندې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د دغه تاریخي ورځې په مناسبت موږ ته د افغان بیسیم پر تصوت ته شمیره باندې نظرونه راوستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو مخلص له هلمند لیکلي، عملیات کوونکي باید محاکمه سي چې په روغتونونو باندې حمله کوي او بمباري کوي. عبدالله مبین لیکلي، کلینیکونه یو سیاسي اداره نه ده، باید دوی غیر سیاسي وساتل سي. امیر خان ایوبی له هلمند د لشکرګات څخه لیکلي، د په میدان وردګو کې باید روغتیايي مرکزونه ژر تر ژره خلاص سي، ځکه تاوان ملکیانو ته رسیږي. محمد نور د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي، باید روغتیايي مرکزونه ژر تر ژره پرانیستل سي، ځکه ټول تاوان غریب ولست رسیږي. همت لشکرګات څخه لیکلي، د مکتبونو او کلینیکونو تړل د پلونو سړکونو ورانول جهاد نه دی بلکې فساد دی. او د بادغیس د کومري په سیمه کې د واوریدونکو په لیکنه، تیر شپه دولتي الوتکو یو کلینیک بمبار کړی. تاسې د محلي ادارې سره تماس ونیسئ. د اوریدونکو عبدالله نمیږي، زموږ همکاران به هڅه وکړي چې په بادغیس کې له چارواکو سره د دغه خبر د سپیناوي لپاره تماس ونیسي. اوس په ورسره دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همین هیواد سلامونه مني. په تیر خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. دا د بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او ترڅنګ یې د مذاهب او د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفاده خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي، بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیک شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شانه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شانه نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د منګه د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفی فقه ده، حنبلی ده، شافعی ده او مالکی ده. په حنبلی فقه کې اصل دا ده چې یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي، نو نیکه د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي، هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي، او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه المسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري، هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې، اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې شای شتون نه لري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسی حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار دی نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي، او هغه ته نواسی بی نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که خزینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې هم هغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي، هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردی کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2102 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما عاق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایره نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي، د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایره نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق که، او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي. مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسي، که یې ښځه وسي، که یې لور وسي، که پردی سړی وسي، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسي. ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولی چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کړي. محرومیت یا عاقوالی دو اړخ لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسی راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وزي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي، او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث پیش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړي، اړیکې خرابې کړي، دښمنۍ رامنځته کړي، او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبره ته باید پام وشي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو خلار داده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی یو هدیه دی چه خلکو تا ورکول کیگی نو چه کلا یو چوک مر کیگی فقط بهترین لاره اندغه ده چه ده اندغه شرعی احکامونه پا استفاده پا عرفی توگه یعنی پرتل ده چه پا محاکم و بیروبار جور کی لیو حقوق پو سره دیو خم و لا سره تکلم و لا سره یا دیو شرعی احکام سوک چه پا میراس پا احکام و پیگی اویتا مراجعه و که او داد یو خاص فرمول داری دیم و فرمول پا استفاده بانده ترکه وکری او دا ترکه طول تخپل حقوق ورکی دغه کسان چې مستحق دی وارثین دی دوی ته ورکی یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکي ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې دی میراث دی تقسیم په حالت کې دی داده چې داده په شفاف توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي مال همدغه ستونزه لري مال شیرین ده د هر چا مال خوښیږي د هر چا ملکیت خوښیږي او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي نو ښه لاره دا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوه خوابه دی پکې ونه اوسي او د شرعي احکام و تا دی قانون احکام و تا زانون تسلیم وگنی یعنی دا ننگ نده دا آر نده خصوصا دی ناری نو لپاره چه که اغا دی خپل دی خور حق ورکی که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی نو کرا دخیلیگی خو احکام ده که احکام شرعی حکم ده او عادلانه عدالت اندغی توایی چه طول تا ده حقوق ورکر شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي ترکه واضح ده او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي هغه چې به بخشش کوي یو د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده ولی حق د ټولو ورته معلومه کی ځکه دا حق یوازې مادي نه دي بلکه معنوي هم دي هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادي نه محرومیږي هغه د احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي ولی حق د نسب ده حق د معنویاتو ده یو څوک ځان یو چاته وابسته کوي او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت دا په خپل دی او چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ورېده تر بل خبرونه خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیدي
په خپل دارلمان قصر راځي امان الله خان د نوښتي لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی
او څه ارزښت لري
غازی صاحب منده خان په ماڼۍ کې کار کوم ډیر خوښي خوشاله فخر به کوم چې یاره د افغانستان په یو ماڼۍ کې لګیم
نن فهم دی اکل خبری که په پیل کې د دارلمان د مانی لرغونتوب ته تم کیږي بیا یې ارزښت څیو او د دارلمان د مانی له اوسنی حالت څخه مو هم خبره وو لازادی رادیو سره اوسئ درن دوستانو کله چې غازی شاه امان الله خان وخت ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړي. بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 15م کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله. کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کې خودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و. د دارلمان ماڼۍ په یوې داسې غونډې رغېدلې چې لخواو شانه د ټول کابل ننداره کیږي. د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی د وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړني پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځېدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه، په بمونو یې ډېره برخه ونړېدله. خو په دې وروسته کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ بیا ورغول شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري. نوموړی د تاریخ په باب وایي،
زمونږ ملي هویت یو نامه، یو مثال، یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیانو ته معرفي کوي، او په خپله هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي. چې لاغه جمله نه یو پخپله دارلمان دی، پخپله دارلمان قصر په اوله قدمه کې د غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی، او په دې سمبول کې د ده د وطن جوړولو، د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پیږو چې د اعلیحضرت امان الله خان په خپل دغه هنري او معماری سلیقه په چی شي کې و، دغه نمونه دار چې دغه نگانه خاص اهمیت لري، چې دا په خپل فرانسوي نقشې له مخه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې په خوا کې زمونږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی، او کچې ته د دې ساختمانی سبک وګورو واقع د جهان د وګونو عجایب څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلې ډېر ښکلی په زړه پورې سمبولیک او مودرن اپارتمین ساختمان چې دی دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 80% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلیږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خواو شا درې شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په درې پوړونو کې رغېدلې. موږ یادې ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همات سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږېدلو. له انجینر همات سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د شرقي زون نه، کله د غربي زون نه، کله د شمالي زون نه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې څو اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي. په خاص دارلمان کې همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب دا شیان هم لري؟
تشنابونه هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې. په درېوالو کې تشنابونه شته.
بله، دا قصر څوره په خاني بڼه باندې جوړ شوی.
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اولنی شکل چې دی اماغه عز دکو اماغه شکل بیرته کې جوړ شي.
دا غیته شاته یو اتاق دروازه ډیر خولي ښکاری. دروازه باور خلاص کو ګوري چې تلته دي. څوک نسته کنه؟
نه څوک نسته. فکر خو دلته یو خبره کولای شي
څنګه
چې دا دروازه چې دی دا لرګي او د کونړ ولایت نه دی، دا قیمتي او با عظمت لرګي دی.
لکه به وړاندې د اتاق تر اوسه ډیرو بخې تاثیر ځي. دا اتاق یو کړکۍ لري. پخلی معلومات راکړئ. الماری نور شینست
دلته خو کاربایی مشخص شوی دی اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې موزیم ملی شي ټول اتاقونه چې دلته هغه کاربایی مشخص دی همدا غو
مشخص
دی کار به اون
نه دا تاسو دی موزیم په باندې جوړ کړئ
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په باندې مونږ ټول کړئ
مونږ چې دا اتاقونه ګورو دا ډیر ساده بڑا مګر خو کې به ډیر په کولی باندې جوړ دی کدار ته وځ د کوم صاحب دا
دا خو اروپایی صاحب دی لکه همدا دالمان غندې په جرمنی کې هم کاملا همداسې سه یو ساختمان التمشته
هغه قصر ده
هغه قصر ده
اوس نو که تاسو زحمت نه کیږي ورو ورو بلار سو پاس منزل ته دلته کوم اتاقونه دي او معمولا له دې اتاقونه څه استفاده کیږي
د دې اتاقونه هم هغه چې مخه وویل اول او دوهم طبقه قرار دي چې موزیم ملي شي د موزیم ملي په هیڅ سبب شي
دا اتاقونه له لاندې اتاقونه څه توپیر لري
توپیر دا دی چې اول طبقه چې دي 15 متره ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متره ارتفاع لري
یعنی دا لوړ دي
دا لوړ دي
مخ موږ ته یو لوی سالون غوښتي ښکاري دا نه به څه کار اخلي
دا بایدلی اتاق دی او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دی قومی جلسات چی بیادی به قصر که امده تباوینیش
زکر دا اتاق دیر لوی دادی هم دیر پارا
دیر دیر پارا پینزه سوا کسان در تکوله چی شد
پینزه
سوا کسان با در اقوات ها
دلتا دارلمان پا مانه ای که کارکور که پا کار بخت دی نجار پر نجاری که ای رنگمال رنگمالی او غصوکس بسخار پورده سوی اغا پا چت که گروپون او قندیل و داشایر بنده ای ام دا وصل ما سره یا ورور دی چه دلتا دروازه عرکه ای اول خود نمره توه؟
زبان اومت اولا ده
دلتا دارلمان پا مانه ای که کم کار تکه ای؟
دارلمان پا مانه ای که ام دا نجاری دا کار کو دا دروازی قبضه کو
دا دروازی سیدی کنه تاسی سی جوڑه وی دیدی لرگه ایلی کم زیر اقلی
دا دا کنال نراغله
دی دارلمان مانه سی جوڑه بیای دروازی څومره احساس د خوشحالۍ کې ځکه دا خو یو تاریخي مانی ده
او ډېر احساس کوو زموږ په ملک هم داسې یو ځای جوړیږي نو دا ډېره د فخر خبره ده
خوشحاله
خوشحاله مې
چې څومره ستړی سي په ستومانۍ پوهېږي
نه نه پوهېږو دلته یو مرګري انډیوالان هم کړي وو پوهېږو نه داسې په ستومانۍ باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مرکې په جریان کې هم ډېر ټکټوک وکړ ده ته به ورسو او پوښتنه به ورنه وکړو چې څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي نومره ته وایه
اجمل
ته دلته څه کوي کوم کارونه کوي
دلته به باندې کې لګیم دا دیوالونه چې کوم رنگ شوی دي دا ګلمر باندې واپس صفا کوم
څومره وخت کېږي چې په دې باندې کې کار کوي
کمس کم یو دوه میاشتې دمه کېږي چې باندې تر هغه کار کوي
دلته د دارلمان په باندې کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاسو څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لکه مونږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک لپاره یو ښه کار وکړو باید چې مونږ وکړو چې خیر خدمت وکړو
درنګستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دا اتاق چې دی اساسي او کلیدي اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژ بالا ورته وای یو لوژ بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې وغلته کناسته
ډیر کله ته وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه و او فار اتاق کې به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کوم دی کار اتاق
د ناس و اتاق مشخص دی اغا کاری دفتر مشخص دی آتا بلان شو اغا بگو بری دو برنده لری چه دقا برنده نمون کباله شو طور کابل خار قوی نوا
دقا کار چه تاسی کوی ویس دا پا پخانه برنه دا دی چل مخی پا پخانه برنه کوی آیا نقشی و داشه نستا؟
تصویری اصناد چی دی دی اغای لمخن کار کوو او بعد تصویرون چی ده عکسونه چې دی هغه له مخه مون کار کوو
ورځ په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولې تاسو وکړل چې د دارلمان مانی بیت په خاني باندې جوړ کړی
د عبادتو برخه دغه اجازه نشته
تغییر ورکړي
چه تغییر ورکړو
باید په اصلي شکل
په اصلي شکل باید امر
په دې کې چې هیګر نه نسبته په اصلي شکل جوړیږي
دا د مون هویت دی باید خپل هویت حس کړو
اما په خاني یادونه په خاني باندې وساتو
مو ساتو به بل کلام دا خبر
درنو دوستانو په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په مانی کې جوړ شو دا چې د دارلمان له مانۍ څخه به څه ډول ساتنه کیږي؟ مسؤول کسان وایي چې کله د دارلمان د مانۍ د بیا جوړونې کار خلاص شي، نو د حفظ او مراقبت چارې به یې د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي. په دې هیله چې ټولې تاریخي ماڼۍ په ښه توګه وساتل شي، ژوند پشي پوکې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.